افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره په کابل کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو خبرې پیل کړې دي. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د عمل د پلان پر عملي کېدو په خبرې کړې دي. نامعلومو وسلوالو نن له غرمې وروسته د کندهار په عینو مینه کې د زابل د شملزو ولسوال محمد نصرتیار په یو وسلوال حمله کې وشلی دی، او د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر په 11مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. قریشی نن سهار د یو هیئت په مشرۍ کابل ته رسیدلی. دا د عمران خان په مشرۍ په پاکستان کې د نوي حکومت د رامنځته کېدو راهیسې د قریشی لومړنی بهرنی سفر دی. د ولسمشر اشرف غنی د ویاندوی مرستیال شاه حسین مرتضوي د دې لیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان په عملي کېدو ټینګار وکړ. د وی په دې غونډه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان پر عمل کېدو ټینګار وکړ. ارګ څخه د دې لیدنې په اړه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي، په دې کتنه کې د امنیت په سیمه کې د سولې او ثبات له تراکرۍ سره پر ګډې مبارزې د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په ګډون په بېلابېلو موضوعاتو بحث او خبرې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلیرو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 850 ترهګر وژلي، 33 ټپیان کړي او 10 مشکوک کسان نیولې دي. په خبر پاڼه کې جنن سهار د دفاع وزارت له مطبوعاتي دفتر خبر شوی ویل شوی په دې موده کې 12 مشترک تهاجمي او تصفیهوي عملیات، 114 کوماندوي دندې او یو هوایي برید ترسره شوی دی. په عین حال کې له بیلابیلو ولایتونو څخه د پولیسو پر پوستو د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. په زابل کې چارواکي وایي تېره شپه لسګونو طالب وسلوالو د نوبهار ولسوالۍ په درې لرې پرتو امنیتي پوستو بریدونه کړي او لږ تر لږه د ملي پولیسو 8 تنه سرتېري وژلي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په خبرو کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې دې پوستو سکوت کړی، خو پکې د میشتو پولیسو مرګ ژوبله ومنله. ښاغلي سیال وویل
بدبختانه چې د موږ 8 نفره ملي پولیس شهیدان شوي دي او 3 نفر هم ټپیان دي، په جمله کې 11 نفرو ته موږ مرجوب راوخته ده.
نوموړي وویل چې په وروسته کومکي ځواکونه سیمې ته رسېدلي، وسلوال طالبان په شا تمبولي. هغه وویل وسلوالو ته مرګشوب لا وخت خو د دقیق شمیر په اړه نه پوهېږي. جوزجان کې بیا چارواکي وایي وسلوالو تېره شپه د قرقین ولسوالۍ پر دوو پوستو برید کړی، پوستي نیولې او لږ تر لږه څلور تنه د پولیسو سرتېري وژلي. د جوزجان د امنیې قمندان تقي محمد جوزجاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه دوه پوستو سقوط کړی او 3 تنه افغان پولیساتي او یو د ملي پولیسو سرتېری پکې وژل شوی دي. د مخکې په قرقین کې د سیمایزو پاسون کوونکو قومندان قربان ګلدی حکا ازادي راډیو ته ویلي چې د غلطه د دوو پوستو په سکوت کې شپږ تنه سرتېري وژل شوي دي. نوموړي ویلي و چې د مهال د قرقین امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په امنیي قومندانۍ کې محاصره دي، خو د جوزجان د امنیي قومندان وایي ولسوالۍ محاصره نه ده. قرقین محاصره نه دی، یوازې دوو پوستو سقوط کړی. و پوسته چې قوشتې پکې سقوط کړی و بیرته نیول شوی او د حواله لارې اکمال شوی. د جوزجان د امنیه قمندان ول په قوشتې پکې د دوی لوري ته وسرتېري ټپیان شوي او یو وژل شوی، خو زیاته یې کړه چې طالب لوري ته بیا 3 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د بادغیس څخه هم ویل شوي چې د قادس په ولسوالۍ کې پر دوو امنیتي پوستو طالبانو بریدونه کړي دي. اخوا په پروان کې د سړک د غاړي د یو ماین چاودنې د ملي امنیت د ادارې څلور کارکونکي وژلي او همدارنګه په چاودنه کې یو ملکی قسم وژل شوی دی. په فرا کې بیا د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځېدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. نامعلومه وسلوالو نن تر غرمې وروسته د کندهار په عینو مینه کې د زابل د شملزو ولسوال محمد نصرتیار په یو وسلوال حمله کې واشه. د کندهار مطبوعاتي دفتر ویان عزیز احمد عزیز ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو حمله کوونکو د زابل د شملزو پر ولسوال محمد نصرتیار باندې برید نن تر غرمې وروسته د کندهار په عینو مینه کې کړی چې ولسوال پکې وژل شوی او یو زوی یې ټپي دی. د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر په 18 نیټه په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې چې دې هیواد پر هغه هیوادونو فشار زیات کړی چې وایي پر جنوبي کوریا له لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوی کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل د امنیت شورا بیړنۍ غونډه یې ځکه راغوښتې چې د یو شمېر غړو هیوادونو لخوا ځینې وروستۍ هڅې پر شمالي کوریا د نوو بندیزونو د عملي کېدو مخه نیسي. په بیان کې ویل شوي چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر عملي کېدو بحث په د امنیت شورا د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پخوانی وزیر جان کیری انتقاد کړی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی. مایک پامپیو ویل د اوباما د وخت دغه چارواکي عملاً د تهران په برخه کې د امریکا پر پالیسۍ سترګې پټې کړې دي. پامپیو د جمعې په ورځ دا هم وویل چې د جان کیری او محمد جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه و شوي او مناسبې نه دي. تر دې ورځ مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم جان کیری تورن کړی و چې غیر قانوني غونډې د ایران له دښمنۍ ډک رژیم سره ترسره کړي دي.
د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان لوري سره پر ګڼو موضوعاتو خبرې کوي.
راتګ د وزیر خارجه دا موږ دې ته ځکه خو اوس حالات د پاکستان باندې نه دي، اوس حالات بدل شوي دي.
د سولې عالي شورا د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو اترو ردول جدي موضوع نه ګڼي.
امریکا هم همدا اراده یې رښتیا نه چې افغانستان کې سوله راشي که نه، نو هغه به اعتراض بنسټ راځي هغه چې د یو حل لاره جوړي.
د افغانستان د ائتلاف غړیو د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر تړلی. دوی وایي انتخابات غواړي،
هغه انتخابات چې د دیموکراسۍ پر اصل بنای داسې نه دي. ما د ټول چې سهمیت انتخابات نه غواړو.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ شاه محمود قریشی د پاکستان د بهرنیو چارو د نوی وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته خپل لومړی بهرنی رسمي سفر له کابل پیل کړ. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي چې پر امنیتي او سیاسي موضوعاتو بحث د دغه هیئت په اجنډا کې شامل موضوع ده. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته دغه هیواد لوړ پوړی لومړی چارواکی نن کابل ته راورسید. دا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د شاه محمود قریشي لومړنی بهرنی سفر دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سفر ایجنډا په سیاسي او امنیتي موضوعاتو بحث او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او عمل پر پلان خبرې اترې وي. د یاد وزارت ویان صبغت احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پاکستان
دی وی د پاکستان د بهرنیو چار وزیر نن له غرمې مخکې کابل ته راورسید. او تر دې دمه د بهرنیو چار لو وزیر د جلالت مآب ولسمشر او اجرایی رئیس سره وکتل. د دغه سفر هدف په امنیتي او سیاسي موضوعاتو بحث او دغه شان د افغانستان او پاکستان د سولې د عمل پر پلان خبرې اترې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان محمد فیصل بیا ویلي چې له کابله د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ښاغلي قریشي د بهرني سفر پیل په سیمه او افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان د لیوالتیا ښکارندوی کوي. د خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې کامیاب پیل به په راتلونکي کې د سولې د خبرو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو جوړېدو لامل وګرځي. په ورته وخت کې ځینې پاکستاني رسنیو لیکلي چې کابل ته د پاکستان د دغه پلاوي تر سفر مخکې د پاکستان لوړ پوړي چارواکي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په یوه غونډه کې چې دغه واد د فوز او ایسای مشران هم پکې وو له افغانستان سره د اړیکو د سولې د خبرو پر موضوع غږېدلې دي. جیو نیوز د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سولې او عمل پر پلان د پولې په مدیریت په سوداګریزو اړیکو او په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ د بندیدو په ستونزو هم خبرې وشي. جیو نیوز دا هم لیکلي چې شاه محمود قریشي به افغان ولسمشر ته د پاکستان د صدر اعظم لخوا هغه هیواد ته د سفر بلنه هم ورکړي. ولسمشر غنی په وروستي ځل په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په اړه سیا زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی وو، خو تر هغې وروسته چې د افغان حکومت په خبره پاکستان افغانستان سره په خپلو ژمنو کې رښتینی پاتې نه شو، د دغه هیواد مشرانو هم د بیا بیا بلنو باوجود هغه هیواد ته له سفره ډډه کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان او د پاکستان د نوي حکومت ترمنځ د خبرو اترو د تازه فصل په پرانیستل کېدو او د پاکستان او امریکا دریځونو ته په کتو سره تمه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلې اړیکې بیرته روغې شي. د دغه کمیسیون مرستیال محمد عثمان رحمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
راتګ دی وزیر خارجه دا موږ دې ته ځکه خوښ یو چې وس حالات د پاپو شان باندې نه دي وس حالات بدل شوی دي هم نړیواله ټولنه هم خپل زمونږ امپایګان او هم زمونږ خپل حکومت اوس دې نتیجې ته رسیدلې ده چې په جنگ باندې مسائل نه حل کیږي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ستونزې په تاوتریخوالي نه بلکې په خبرو هواریږي. د ښاغلي رحماني په خبره افغانستان باید د خبرو اترو د رامنځته شوي فرصت نه استفاده وکړي او هم پر پاکستان نړیوال فشارونه تعقیب کړي.
ومردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو موضوعاتو خبرې پیل کړې دي. بلخوا د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو پر خلاف مظاهره وکړه. تفصیل روح الله انورینه.
لاریون د سهار په 9 بجو د ډیورن کرخې سره نږدې د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ ساحه کې د تکبیر په نارو د ډیورن کرخه او پر هغه اغزن تارونه نه منو په شعارونو پیل شو. د لاریون دوه تنو ګډونوالو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نوم مې رحمان صاحب دی او مظاهره په دې خاطر باندې کړې ده چې د افغان تار دغه د پاکستاني ایجنټانو بیا شروع کړی دی. په دې باندې ولسونه بېلېږي. په دې زموږ انانه تودو د دستور او کلتور هم یو دی. اخوا دې خوا موږ یو شان هر هغه څوک د دې افغان تار د غزاولو پر رابطه باندې ما میلاد کوي موږ نه منو.
حاجي بیت الله سیمې خاردار دا هیڅ زغم دا ولس نه لري چې دا برداشت کړي. په دې خاطر مظاهره کړې ده.
دوی وایي تلې د پاکستاني ځواکونو د بریدونو او نورو سرغړونو خلاف خپل چارواکي خبر کړي او که چیرته نړیواله ټولنه او افغان حکومت د پاکستاني قواو لخوا د اغزان تار غزولو او په کونړ د توپچی بریدونو مخه ونیسي نو ولسونه به د پاکستان خلاف خپل مټې رابډ وهي. مظاهرینو ویل د کوزی پښتونخوا اوسیدونکي هم د ډیورن کرخه او پر هغه د خلکو د تګ راتګ په وړاندې د خنډونو جوړولو خلاف افتی خو هغوی محکوم دي نو ځکه اواز نشي پورته کولی. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل د ډیورن پر کرخه د پاکستاني ځواکونو د خوځښتونو او توپچی بریدونو په اړه مرکزی حکومت خبر کړي او په کونړ کې ټول افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه جواب ورکولو ته چمتو دي.
موږ په دې برخه کې د مرکزی حکومت سره همدارنګ د ننګرهار د کلوردو کمانډان سره لوی درسي سره په دې خبرې کړي دي. دوی د خپلو کتابو آمادګي کولې ده. آماده کتاب مټول په اداراتو کې دي. دوی هدایت منتظر يم چې دوی څه هدایت راکړي.
د کونړ ناړۍ ولسوالۍ په سلګونه وسیدونکو په داسې حال کې د ډیورن پر کرخه د پاکستانی ځواکونو د خوځښتونو توپچی بریدونو او د اغزنو تارونو د غزولو خلاف لاریون کوي چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته سفر کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې عالي شورا د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو ردول جدي موضوع نه ګڼي. دغه شورا وایي چې دغه ډول مسایل د سولې پر روان بهیر کوم اغیز نه سي کولای. واصل وصال راپور لري.
د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو اترو له ردولو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا دغه موضوع دی بولی او وایي چې که امریکا په خپل دغه اراده کې رښتینی وینو د دې مسلې حل ته به لار وګوري. د دې شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خای ډیر ژر بیا د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شي.
د دې خبرې بیا سره یعنی لار نه بندي دا سره خبرې ما په نظر خو جدي نه ده. دا بل اخر کړه ده امریکا هم همدا اراده یې رښتیانه چې افغانستان کې سوله راشي کنه نو هغه باید ضرر بندست راځي هغه د یو حل لاره ګوري.
خغل دین محمد وای د جګړې د خکیل وړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پر مهال د زند او خند رامنځته کېدل معمول خبره ده چې د سولې په بهیر کوم ځانګړی اغیز نشي لرلای. د په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د ویلامې په خبرولو سره د رویټرز او یو شمېر نورو رسنیو غو راپورونه به بنسټه بللی چې پکې ویل شوی وو خای طالبان د امریکایي چارواکو سره د سولې د خبرو اترو نوي پړاو ته داخل شي. د دې غړي ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د سولې او نورو لویو مسلو په اړه به د دوی د رسمي لاملولاري شریک شي. نوموړي له رسنیو غوښتي چې د طالبانو د رسمي دریز د پوهېدو لپاره دی د دوی له رسمي منابعو سره اړیکه ونیسي او د غربي رسنیو په ناسمو راپورونو دې اتکا نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې یو شمېر سرچینو د طالبانو په حواله خبر ورکړو چې دغه ډله له امریکا سره د سولې مذاکراتو لپاره تیاری نیسي. له دې وړاندې د طالبانو یو شمېر استازو په قطر کې د ځینو امریکایي چارواکو سره کتلي وو چې دغه لیدنې کتنې تایید شوي هم دي، خو افغان حکومت ویلي چې دا خبرې رسمي نه دي او دا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکو د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته خوشبیني ښودلې وه او ویلي وو چې د دغې لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرو ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د طالبانو دا تازه اقدام د زیات امتیاز ترلاسه کولو او ځان پیاوړي ښودلو په معنا بولي. له دې ډلې انتظار خادم د ازادي راډیو ته داسې ویل،
معنا دا ده چې یا طالبان یا د امریکا حکومت غواړي چې له مقابل لوري ښه امتیازات واخلي، نو دې په خاطر باندې چې ځان قوي وښایي د سولې پروسې وځي، خو طالبان به بیا سولې ته راځي، بیا به امریکا شاته، بیا به د افغانستان حکومت انتقاد کوي او له پروسې به خپل مخالفت خې، بل اخر به بیا ټول سره ټول د کینې وسوله برازي.
خغلی خادم وای د طالبان لخوا د امریکا سره د خبرو ردول کوم نه وی او جدي خبره نه ده، بلکې دا یو نورمال بهیر دی چې ورسته کېدل او مخته کېدل پکې دی. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
عمردل چې د سولې علي شورا د طالبان لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو ردول جدي موضوع نه غني. د ولسی جرګې ځینو غړیو د شمې پرز د دې جرګې د تیرې چهارشنبه د عمومي غونډې پریکړه له قانون سره په ټکر کې وګڼله. د تیرې چهارشنبه پرز په داسل کې چې نصاب پرانو د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون پر بیا کتنه رای ورکړه. دا یې تصویب کړه چې پر دغه تړون د لسره غور وسی. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ چې د جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون بحث وشو او د یاد تړون بیا کتنه یې تصویب کړه، دا عمل د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنۍ دندو له اصولو خلاف عمل دی. دا خبرې د ولسی جرګې غړو د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. ویل د تیرې چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې نصاب بشپړ نه و او په نیمګړي نصاب پریکړه کول د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل او د قانون ماتول دي. د ولسی جرګې غړي مجیب الرحمن سمکنی وویل
دا موضوع لویه جرګه کې مطرح شوی وه، اول د تصویب شوی هم وه، نو د لویې جرګې په تصویب شوو موضوعاتو باندې بحث کول زه فکر کوم چې دا به هم غیر قانوني وي. دوهم دا چې کومه رایګري تاسې وکړه، رایګري کې نصاب پرانه وو، نو په دې صورت موږ ته په هیڅ صورت منلو نه ده.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې مشري د جرګې د لومړي مرستیال همایون په غاړه وه. پر موضوع تر بحث او رایګیری وروسته ښاغلی همایون ویلي وو چې دغه امنیتي تړون افغانستان ته هیڅ ګټه نه ده رسولې او هر ورځ تلفات ورکوو. د ده په خبره موږ یوه ډله وکیلان د دغه تړون بیا کتنه غواړو. د چهارشنبه په ورځ وویل شول چې د جرګې نصاب 150 تنه دی، خو د شنبه په ورځ د جرګې غړو زکریا او جعفر مهدوی وویل په هغه ورځ د جرګې نصاب 150 نه و، نه حاضري واخیستل شوه او نه مثبت او منفي کارتونه سم وشمیرل شول. دوی وویل په نیمګړي نصاب د یوې مهمې موضوع تصویبول غیر قانوني دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې لاسلیک شو او سره له دې چې ځینې سیاسي ګوندونه وایي امریکا د دغه سند پر ډیرو مادو عمل نه دی کړی، خو افغان حکومت دغه سند د افغانستان په ګټه ګڼي. د چارو پوهان وایي له دا شان مهمو موضوعګانو سره باید د نافذو قوانینو له مخې دقیق چلند وشي. د دغو پوهانو له ډلې اجمل هوډمند ازادي راډیو ته وویل
البته د وکیلانو له نظره برخیران چلند له داسې یو مهم موضوع سره مناسب نه و، او بله موضوع دا وه چې دوی لکه نصاب په هغه ورځ باندې تکمیل نه و، نو ځکه هغه کومه پرېکړه شوې ده هغه قانوني حیثیت نه لري. دا غیر طبیعي ده او عادي مسله ده چې یو محکمه مسوده باندې بیا کتنه وشي، دا کوم وقتي مشکل نه لري.
د روانې اونۍ له پیل راهیسې د ولسی جرګې په غونډو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په بیا کتنه بحثونه کیږي. د دې ترڅنګ په تیرو څو ورځو کې یو شمېر سیاسي څېرو او ګوندونو هم دا مسأله رابرسېره او رسنیزه کړې ده. د چارو سارونکي وایي که په یاد تړون بیا کتنه کیږي نو ګټه امریکا ته رسیږي، ځکه چې هغه هیواد د همدغه تړون په اساس له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت په ناامنو سیمو کې د کانونو د کیندنو د تړونونو موضوع ردوي او وایي چې تړونونه په هغه سیمو کې سوي چې څارنه یې کیږي. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې د کانونو د مدیریت لپاره غوره سیستمونه رامنځته سوي دي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په نام نسیمو کې د کوم کان د کیندلو تړون نه دی شوی، خو په قاچاقي توګه د قانونو کیندل تر اوسه هم په دغه هیواد کې یوه جدي ستونزه ده. د یاد وزارت وایان عبدالقدیر موتفي وایي په ځینې سیمو کې په خپل سر قانونه کیندل کیږي او دا هغه ستونزه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري. ښاغلي موتفي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانونو د ښه مدیریت لپاره غوره سیستم رامنځته شوی او هڅه کیږي چې له قانونو په شفاف ډول استفاده وشي.
ساحاتی که ما قرارداد میتیم دو ساحات امنیت است و دو ساحات ما نظارت
دیوی پاغو سیمو که چه منگ پا که ترنونه که و امنیت شتا و حال تا منگ تولی سار لرو چه کولشو لخپلو سرچینو ساتن او خی استفاده وکلو.
ناامن باشه و ساحی که مشکل باشه.
دا افغانستان د شفافیت د چار بنسټ بیا تازه ویلی چې حکومت د لویو کانونو د مدیریت توان نه لري او په ځینو ناامن سیمو کې زورواکي د ځینو کانونو نه غیر قانوني استفاده کوي. دا بنسټ وایي چې د شیدا د مسو د کان تړون یو نامعلوم شرکت سپارل کیږي او دغه شان په بدخشان کې د طلا کان په غیر قانوني ډول یو پخوانی وزیر ته سپارل شوی. د شفافیت د بنسټ یو مسول ویلي دا لوی کانونه د طالبانو د نفوذ لاندې سیمو کې دي، خو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانون داوطلبي او تړونونه په قانوني او حقوقي ډول شفافیت او حساب ورکول ته په پام تر تخنیکی او ستراتیژیک لیدلوري ورسته ورکول کیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې نامني په افغانستان کې د کاني طبي سرچینو په اړه یو عمده ستونزه ده چې حکومت یې باید جدي ونیسي. لډلی عبدالله وحید یار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې تر ټولو سغټه ستونزه اوس د امنیت ستونزه ده. کچیری دا په امدی شکل باندې چې اوس روان ده چې د معدنو قاچاق ده او په دې شکل روان یې، زه فکر کوم چې له دې چې مونږ په قرارداد ورکو بهتره ده د شلدې معدن نه په اوس وخت کې ورته فرصت برابر کړو تر څو امنیت راشي او د هغې نه وروسته مونږ په خپلو معدنو باندې کار پیل کړو، ځکه چې اوس په ډېره بېرحمۍ شکل باندې استخراجېږي.
له دې سره د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون مرستیال انجینر منور شاه بادری وایي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د قانونو غیر قانوني کیندل لا هم روان دي. د ده په وینا له قانونو نه ښه استفاده د هېواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه انتخاب دی او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
یوسف خان زدران راپور راکاوه. د افغانستان د لومړۍ میرمنې دفتر وایي د افغان ښځو د وړتیاو لوړولو پروګرام د شیوالو لپاره پروموټ ادارې د دوی وړاندیزونه په پام کې نه دي نیولي. د لومړۍ میرمنې د دفتر یوه چارواکي وایي چې د سیګار وروستی راپور دوی تاییدوي، خو وایي چې دغه پروژه له زیاتو ستونزو سره مخامخ ده. تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې.
د افغانستان د لومړی میرمنې دفتر وایي د افغان ښځو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیا ادارې د دغه پروګرام د نه بریالیتوب لوی لامل دا دی چې له پروژې سمه څارنه نه ده شوې. د لومړی میرمنې د دفتر مطبوعاتي سلاکارې او د عامه اړیکو مشرې زهره یوسف د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پروموټ پروژې په اړه سیګار وروستی راپور تایید کړ او په یاده پروژه کې د شته ستونزو او عواملو په تړاو داسې وویل. په یقیني ډول کوم راپور چې سیګار خپور کړی دقیق او پر ځای دی. دغه پروګرام بریالی نه و. عوامل یې هم دا دي چې کوم کسان د دې پروګرام له لارې روزل شوي وو د کار امکانات ورته برابر نه شوه. پروژه یوازې د 12 ټولګي فارغانو ته منحصره شوه او همدارنګه په خوشنۍ سره کومې پروژې چې افغانستان ته راځي ترې څارنه نه کیږي او تر ډیره د زورواکو لاسته لویږي. میرمن یوسف ویل د دوی دفتر یوازې د مشورې ورکولو حق درلود چې پروموټ ادارې د دوی سپارښتنې هم نه دي منلې. د دغې پروژې لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو اس ایډ 280 میلیون ډالر ځانګړي کړي وو او هدف یې دا و چې له 15,000 افغانو ښځو سره د کارونو په موندلو کې مرسته وکړي او هم د ښځینه سوداګرو د پیاوړي کولو ترڅنګ دوی دې ته وهڅوي چې خپلې سوداګریزې چارې پیل کړي. خو په هغه څیړنیز راپور کې سیګار په دې ورسیو کې خپور کړی د دغه پروژې د یوې مشخصې نتیجې په توګه پر خو کارونو د 55 افغان میرمنو د ګمارلو یادونه شوي، خو دا هم ویل شوي چې د خرلا نه ده چې دا کار د همدې پروګرام له برکته شوي وي. د سیګار په دې نوي راپور کې اندېښنه څرګنده شوي چې په تیرو 3 کلونو کې چې دغه پروژه پیل شوي د مصرف شویو 9.8 میلیون ډالرو په سلو کې 13 د ټیکه دارانو، 3 امنیتي کمپنیو او له هیواد بهر اداري چارو ته بیل شوې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان ښځو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د پرختی اداري نظر هم واخلو، خو دغه اداري په دې اړه ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې یو شمیر خزینه فعالانی هم د یادې پروژې په داشان ارزونی او نه موثریت اندېښمنې دي. مدني فعاله فرزانه کوچی په دې اړه وایي:
متاسفانه د دې د مدیریت تر کچې نیولې، د دې د پلان او پروګرام او د پلي کېدو طریقې او کړنلارې او هغه عمومي کړنې نهایتا دومره اغېزمنې نه وې څومره چې توقع ترې تله. ځکه اکثریت اولا پروګرامونه ډېره مرکز محور او خواه محور دي، او لرو پرتو سیمو ته هغو ښځو نجونو ته چې د دوی حمایت او ملاتړ ته ضرورت لري نه دي رسېدلې. دویمه خبره دلته دا ده چې شفافیت او حسابدهي او دقیق نظارت له دوی نه نه دی شوی.
دوی همدارنګه ټینګار وکړ که چیرې له یادې پروژې دقیقه او هر اړخیزه څارنه ونه شي او د پلي کېدو په برخه کې د افغان مېرمنو اړتیاوې په پام کې ونه نیول شي، د تیر په څېر به په راتلونکي کې هم دا ورته نورې پروژې کوم خاص اغېز او موثریت ونه لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ائتلاف غړیو د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر تړلی. دوی وایي چې د ټاکنو په پروسه کې د نشفافیت له کبله د کندهار د ټاکنو د ولایتي دفتر د تړل کېدو پریکړه کړې ده. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د افغانستان د لوی ائتلاف غړو او د کندهار لسګونو اوسیدونکو د شنبه په ورځ د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفتر وتړي او د دغه کمیسیون مخته د پرلط خیمه ودروله. د دغه ائتلاف غړي وایي حکومت د شفاف ټاکنو د ترسره کېدو هوډ نه لري او تر اوسه د ټاکنو په کمیسیون کې د شته ستونزو د هواري په اړه اقدامات نه دي کړي. د دغه سیاسي ائتلاف د غړو په خبره په اوسنۍ بڼه د ټاکنو ترسره کېدل ورته د منلو نه دي، او که دولت غوښتنو ته رسیدګي ونه کړي نو په ټول هیواد کې به د ټاکنو دفترونه وتړي. سید جان خاکریزوال، ګلالي کاکړ او تورن یک محمد د نورو په استایستوب وویل
مول شفاف خبات وړ به مستری خبات وړ د دې مېشت یو وشت خبر نه مول په خپل د ولایت شورا دغه ولس هغه وایي مول د ولس استاد مول د پټه استاد نه مول دا ولس وایي د ولس سره مول کله
د کندهار ولس انتخابات وړو هغه انتخابات چې د دیموکراسي پر اصل بنای دا سینه دی ماده ټول چې سهمیت انتخابات نه وړو.
مول د انتخابات پروسه ملي پروسه بولو، انتخابات مشکو انتخابات مش حق دی. کم انتخابات شفاف انتخابات، هر انتخابات چې بای متریک پکې جراس، هر انتخابات چې د چا حق پکې ونه سپدل سي.
د افغانستان د ملي ائتلاف غړي زیاتوي چې حکومتي مشران ته د ټاکنو په وسیله نظام کې د سمون لپاره دوی ونی وخت ورکړي وو، چا خو په دې مده کې هیڅ ګام نه دی وچت کړي. خو په اني وخت کې د هیواد ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولین د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لپاره د پوره چمتووالي ډاډ ورکوي. د دغه کمیسیون د خدمتونو رئیس عزت الله ارمان ازادي راډیو ته وویل
اته سو نفر تقریبا د اوس کار کوي. دغه اته سو نفر واړي چې دغه هغه دوپلیکیشن هغه دوه دفعې درې دفعې چې خلکو سب کړی ده، هغه چې موږ یې تذکيري نه دي توضیح کړي یس نه داسبه یو پاکستان لګیدل ده، دا ټول موږ پاکو، دا چې ترڅو موږ پاک نه کوم تاکن نه کوم. د دې لپاره کار روان ده. د اوس تقریبا واټیا زره اتیا زره داسې سټیکرونه موږ پیدا کړی دي چې دا دوپلیکیټ شوی ده.
ویل کېږي چې د افغانستان د لوی ائتلاف غړو د کندهار تر څنګ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ټاکنو ولایتي دفترونه د اعتراض په توګه تړلي دي، او ګواښ کوي که یې غوښتنو ته رسېدګي ونه سي په نورو مدني حرکتونو به هم لاس پورې کړي.
مومردل چې د افغانستان د ائتلاف غړیو د کندهار د ولایتي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر تړلی دی. دوی وایي تر هغو به یې اعتراض دوام ولري چې راتلونکي ټاکنې په شفاف ډول ترسره سوي نه وي. بلخوا د هیواد د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ستونزې د هواري هڅه کوي. یوه کمپنۍ غواړي چې ګرځندویان د سپوږمۍ مدار ته بوځي. نور له اسمت څاروان اوري.
سپیس اکس کمپنی چې مرکز په کالیفورنیا کې دی ویلي چې یو تن ورڅخه غوښتي چې په بی اف آر فضایي راکټ کې د سپوږمۍ مدار ته بوسي. د رویټرز او فرانس پریس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوې ده هغه ستور بیړۍ چې سپیس اکس کمپنی د مریخ د سفر لپاره جوړوي د سپوږمۍ مدار ته انسان هم یوسي. د سپیس اکس کمپنی ویندوی په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې یو تن چمتواله شوډلې چې په بی اف آر ستور بیړۍ کې د سپوږمۍ شاوخوا ته ځي. په همدې حال کې د ټسلا خاوند الن ماسک به د دوشنبه په ورځ چې د سپتمبر 18 کیږي د دې سفر جزئیات اعلان کړي. تر اوسه پورې یوازې 24 انسانان سپوږمۍ ته تللي دي. وروستی انسان په 1922 میلادي کال سپوږمۍ ته تللی و او له هغه راوروسته هیڅوک سپوږمۍ ته نه دی تللي.
له دې سره 4:30 بجې سپې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. دا ولسمشر اشرف غنی د ویندوی مرسیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان په عمل کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 85 ترهګر وژلي او 33 نور ټپیان کړي. دوی وایي 12 مشکوک کسان هم د دې عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په زابل، جوزجان او بادغیس ولایتونو کې په یو شمېر ولسوالیو کې د پولیسو پر امنیتي پوستو باندې بریدونه شوي دي. په فراه کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي دا هلیکوپټر چې له شینډن څخه فراه ته روانه وه بیړنۍ ناسته یې کړې ده او د علت په اړه یې دوی څېړنې کوي. په پروان ولایت کې په سړک کې د خودل شوي یو ماین چاودنې د ملي امنیت د ادارې 4 کارکوونکي وژلي دي. په پروان ولایت کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قومندان الوزی احمدي ازادي رډیو ته وویل په پیښه کې یو ملکي کس هم وژل شوی دی. نامعلومه وسلوالو نن تر غرمې وروسته د کندهار ښار په عینو مینه کې د زابل د شملزو ولسوال محمد نصرتیار په یو وسلوال حمله کې وژه. د کندهار د والي ویاندوایي په برید کې د نصرتیار زوی ټپي شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر په 18 نیټه په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه غوښتې شي. دې هیواد پر هغه هیوادونو فشارونه زیات کړي چې وایي پر جنوبي کوریا له لګیدلو بدنیزونو څخه یې سرغړاوی کړی.
دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خو تر دغو پروګرامونو مخکې سپورتي خبرونه له واصل وېسال څخه ورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د 2013 کال آسیا جام سیالۍ نن په متحده عرب اماراتو کې د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ په لوبي پیلېږي. د دغو سیالیو شپږ ټیمونه په دوو ګروپونو ویشل شوي چې په الف ګروپ کې هندوستان، پاکستان او هانګ کانګ لوبلې او په بی ګروپ کې بیا د افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش ټیمونه شامل دي. دغه سیالۍ به د سپتمبر له 15 تر 28 نیټې پورې په متحده عرب اماراتو کې روانې وي. افغانستان د آسیا جام په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د راتلونکي دوشنبه په ورځ له سریلانکا سره کوي. ټاکل شوی چې د کابل د شپږ کلنو د فوټبال لیگ سیالۍ نن د 14 ډلو په ګډون د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي. د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسؤل شمس امینی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سیالۍ 14 ډلې په دوو ګروپونو ویشل شوي او دغه سیالۍ به یو میاشت دوام کوي. د نوموړي په خبره د دغه سیالۍ لومړۍ لوبه نن د اردو استقلال لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او دوهمه لوبه به سبا د میوند او فجر افغان لوبډلو ترمنځ ترسره شي. او په ایټالیا او بلغاریا کې د 2013 کال والیبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې ارجنټاین ډومینیکا ته، روسیې تونسیا ته او بلغاریا پورتوریکو ته ماتې ورکړه. په دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې ارجنټاین وتوانید 3-0 په وړاندې د ډومینیکا والیبال لوبډلې ته ماتې ورکړي. په دوهمه لوبه کې بیا روسیې تونسیا ته 3-0 په پایلې سره ماتې ورکړه او په درېمه لوبه کې بیا بلغاریا له پورتوریکو نه 3-0 په وړاندې لوبه وګټله. ټاکل شوی د دغو سیالیو په درېو نورو لوبو کې نن کاناډا د چین په وړاندې، کیوبا د ایران په وړاندې او بلجیم د سلوونیا په وړاندې د لوبي ډګر ته لاړ شي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د حقیقت صدی په یو بل اونیز خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم. لکه څنګه چې تاسو خبري اسې درنو دوستانو، روان کال د خبري اعلانو د پاره خونړې کال بلل شوې ده. په دې کال کې لک تر لګه سلور بیلابیلې پیښې د خبري اعلانو په وړاندې باندې رامنځته شوې او لک تر لګه تر اسوار لس خبري اعلان پکې ووجل شول او لزګونه نور پکې ټپیان شول. وروستۍ پیښه د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ باندې رامنځته شوه چې دوه تنه خبریالان پکې ووجل شول او همداراس 15 نور ټپیان شول. په نننې خبرونه کې په همدې مسایلو باندې غږیږو چې ولی خبریال ټارګټ دی، ولی خبریال ټارګټ کیږي، د خبریالانو په وړاندې ستونزې مشکلات، دولت سم مسولیت لري، خپل خبریال د خپل ځان په اړه سم مسولیت لري، رسنیز ادارې د خبریال د خوندیتوب په اړه سم مسولیت لري. په همدې باندې غږیږو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی صدیق الله توحیدی میلمه دی. توحیدی صاحب سره په همدې اړه خبرې کوو چې دوی د خبریالانو د خوندیتوب په اړه تر دې دمه څه کړي دي. توحیدی صاحب، ستړی مشي.